Radio.
د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبي پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منصوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. نن جمعه ده، د لندی قوس درویشتمه د ډسمبر 14. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. ولسمشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نښته کې اوه تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او یې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی و، دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی پر برخلیک لوبي ونسي. ولسمشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې وطنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اوه تنه مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهاره یې دوام وکړ. خود بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري د غرض دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثر د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کستانی رو ویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې یې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14F16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 9 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیځ بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپلو کړنو په اړه راپور ورکړي.
د انتخاباتو اړوند بل موضوع کې اوري چې ځینې سیاستوال وایي فکر نه کوي د جمهوري ریاست انتخابات پر ټاکلې نیټه وسی. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سرمشریزه کې پر روسیې د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. بل دا هم اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د اعدامونو په اړه حقایق تحریف کړي. د ژوند رنګونه هم په خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. سیاسي رادیو ته واجیست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنې پیل کړې دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خبره کړې یو تن چې ویل کیږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یو کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې کمې کړې او د ځینو نور یې ورزیاتې کړې دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادارې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده، نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي 13 شپه ازادي راډيو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنه پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم اینجا صحبت میکنن از آدرسی کسایی صحبت میکنن، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه. قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه جدي غوښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي هغه بیرشته تاسو اعتراض څخه وسیوي او که چیرته پیدا کیږي په جرمی سبغه دغه باید عدلی قضایی نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپارس په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو ونې وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشري انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 10 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینې کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندۍ په 15مه د کابل رایې باطل اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکي ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسی جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
ومردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته منسوبه ده. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د جمهور ریاست ځینې احتمالي کاندیدان وایي فکر نه کوي چې د جمهور ریاست انتخابات دي پر ټاکلې نیټه وسی. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوریت ریاست انتخابات به په ټاکل شوی وخت یعنی د حمل په 13مه تر سره نشي. د کورنۍ چارو د پخواني وزیر محمد عمر داوودزی د دفتر یو ویان ویلی چې خاغلی داوودزی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داوودزی د سولې علي شورا د دارالانشأ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د خاغلی داوودزی د دفتر ویان سید میثم احسانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داوودزی ځکه د سولې علي شورا د دارالانشأ ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوریت ریاست انتخابات نه تر سره کیږي.
ما متخید به یستم
چې دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوریت ریاست انتخابات نه تر سره کیږي او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مخ ته راغی د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو. افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته رسیدو باید فکر وکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 13مه تر سره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوریت ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاندې شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسیدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره یې کاندیداتوري پریکړه پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یو معتبر سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوی دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټکټ تړل شوی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل ځان د مشتری د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به سفی ولستان اگزیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د بیړې سوله به په افغانستان کې یو لنډمهاله سوله وي. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی وي مقاله عنوان ده د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهد وو په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لقید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوی د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی وو د ډیپلوماټ مقاله سګدوبې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لړنمحاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمی خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتن کړي خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکالی وی سروې د سولې د هڅو پاړه د عام خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې خدای د سولې خبرې په بیړه و نشي په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده ټایمز بریتانوی ورسپانې لیکلی د سترازبورګ حمله وخوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅ کله نه دی رفع شوی د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سیشمې پښپا یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهور بازار کې په خلکو ډزې وکړې د پینسل وخت کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی د نقشبندي زینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومان او خزي په وړاندې هغه په ډزو وښت ټایمز ورسپانې لیکلی ډیرای دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه غواخي د هغوی افراطیانو لخوا تر سره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي ورسپانې دا هم لیکلی خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت لیکو برتر راګرځیدلی تایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان خیبر ته راغلي وي او 200 نور کسان یا وجل شوی او یا هم تروسه جنگیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوی دي په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو دی وښنن کې اولیور ګیتا په حواله لیکل شوی چې سترازبورګ تر پاریس او مارسیلی ورسته ډیر وسلوال افراطیان لري شپږ ډیر وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي
افغان چارواکي وی د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده د بده سل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد له تیرو دو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته څو سفرونه کړي دي وصل وسال او نور تفصیل
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې ورستۍ هڅې مهمې بولي وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه پر ورځ آزادي رادیو ته ویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه مساعده کړي خغل میسم وایي
نشستهای اخیر کې د سات منطقه
دی وایي کومیناست چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه په کچه تر سره شوې د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان پوری د خیچې د سیمې په کچا یو اجماع رامنځته شوه خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجې ته ورسیږو
افغانستان
کایش پیدا کنه اما درای سیاسي به نتیجه ورسي د پداسال کې چې په دې ورستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په 1300 نیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل خغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه او ټاکل شوی چې متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي. خغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ایز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي.
حکومت افغانستان
ګامهای را باندې دا خدي چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړګامونه خستی او په دې برخه کې باید حاصله زیات شي د شان په سیمه ایز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات غیزمندي تمل لرو چې خغل خلیلزاد د افغانستان په همکارۍ حاصله زیات کړي سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او ملي ګامونه واخلي
همکاري عملی را نشان بده
د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړي له مختلفو اقشارو نه حکومتې رامنځته کړي او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز پلاوی هم ټاکل دی که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی خو د سیاسي چارو کارپو جاوید مومن وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي سیمه ایزې او نړیوالې اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري وصل وصال ازادي راډیو کابل
دا هم ځینی اسمی سونه چې تر دې چې به د ازادي رادیو اوریدونکو راسته ولیدي. عبد الواحد مدقق له لوګره په خپل اسمس کې لیکلي، حکومت باید د لوګره کابل د سړک د جوړولو چارې چټکې کړي. شفی جان زدرن له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي چې هیله ده د لاجوردو لاره دوامداره سي. بلخوا د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلي، د لاجورد لارې پرانیستل کېدو ته ډېر خوشاله یو. نیاز محمد پچیری له پچیراګام ولسوالۍ لیکلي، موږ له ولسمشر څخه د سولې په برخه کې ډېره مننه کوو، ځکه چې سوله د مظلوم ولس لوی ارمان دی او انشاءالله سوله به کېږي. تحصیل خان د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې سولې ته سترګې په لاره یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، خدای دې وکړي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې ښې لاسته راوړنې ولري. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، حکومت باید د حقوق قاچاقبرانو مخه ونیسي چې بهر ته افغانان لیږدوي او له ګاونډیو هیوادونو هیواد ته چاودیدونکي توکي راوړي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي، د حکومت څخه غواړي چې 12 فارغانو ته د کار زمینه برابر کړي. نواب خان د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، د لغمان محلي چارواکي دي نور له لشنګ ولسوالۍ سره د مور او میرې سلوک پای ته ورسوي. تاسو ازادي رادیو ته ورژیست. ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر او نیمو بجو دوام کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1980 میلادي کال د پټ قتل عام په اړه حقایق تعریف کړي دي. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات یې له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1980 کال د ډلیزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف او ردوي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1980 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خپرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1980 کال د زندانیانو د ډلیزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډلیزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وایي د ایران د هغه مهال چارواکو د دغو ډلیزو وژنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړي دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حق به هیچ چی تر سر سوی لمحکمه سر هیچ دول شباهت نلری. ده بی محکمه ایدامونو سر بیره ده بخشنی ده نریوال سازمان پتیرانه که زنگره نقطه داده چی ده ایران رژیم ده قربانیانو ده برخلیک پا پتولو سر چی ویلی سرنگه او پتر دول ایدام او چیر تخور توس پرلسول عملا پا زور ده منزورولو جرم کرده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم په 1980 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زندانی وه او له دغو اعدامونو ژوندی پاتې شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څانګې ته وویل
چیزی که کشتار 67 ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هغه چې د 1980 کال وژنو ته ځانګړتیا ورکوي دا و چې دا اعدامونه په ډله ییز توګه وو. کوم کسان چې اعدام سول د اسلامي انقلاب د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي وو. زیاتو زندانیانو خپل د بند موده پوره کړې وه او باید خوشي شوي وای.
ایمنیسټي انټرنیشنل دا کار د ایران د رژیم لخوا د خپل سیاسي مخالفانو د منځوړلو لپاره همغږي کوونکې هڅه بللې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه شمیر چارواکي چې د دې مهال د مرګ هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د 1980 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه در راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپایي ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللې دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې د مالی، دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکاو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره څلورویشت ماڼوګان ونیول. پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي. خود سرمشریزه د پریکړلیک په مساوده کې چې ازادۍ رادیو یې یو کاپی تر لاسه کړي کڅ هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دی غندل شوی، خو ویل شوی چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټ نه وي.